د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یو چاوي په افغانستان کې با په 2023 کال کې څه باندې 28 میلیون او 300,000 وګړي بشري مرستو اړتیا لري چې په 35 کلونو کې شاوخوا 350% پکې زیاتوالی راغلی. دغه د رنن پیو ټویټ کې ویل دي د اقتصادي رکود، اقليمي بدلونونو لوګي او د شخړو اغیزو د خلکو اړتیا ویله ازیتې کړي دي. د پاکستان په شمال لویدیځ کې ځانمرګي بریدګار دو پولیس وژلي او درې نور ټپیان کړي دي. پیښه د خیبر پختونخوا د جمهوریت په سیمه کې شوې ده. د خیبر زولي پولیسو مشر محمد عمران مشال اړیو ول چې وسلوالو تیرش په شاوخواته بچی د جمهوریت پر تخت بی کمیټي پوسټي ځانمرګي برید کړي دي. عمران خان زیاته کړي چې د ځانمرګي برید کړ د بدن غړي د پیخ لزایت ترلاسه شوې دي، خو نور درې وسلوال په تخت بریالي شوې دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي چې هیواد له روسي سره په ګډه سوداګرۍ، پانګونې او اقتصادي چارو کې دوړخیزو همکاري او تلېواله ده. شهباز شریف د خبري پرون د روسي د انرژي وزیر سره په ناسته کې کړي دي. د پاکستان دولتي رادیو خبره کړې چې دوړلورو د دوړخیزو اقتصادي او سوداګري اړیکو پر پراختیا د انرژي څنګه پر ارزښت موافقه کړې ده. فلنګ د اوکرين سره د تباندې 400 میلیونو یورو چې 400 میلیونو ډالر کېږي پوزي مرسته وکړه. نن د فلنګ دفاع وزارت په بیان کې د دغه مرستو اعلان کړی دی. او لدې سره چې د اوکرين د مين پاکي ویډلې کمبودیا کې د یوې اونۍ ازمایښتي دوره پیداوره سواله به دغه ازمایښتي دوره کې کاربوهنه د اوکرين مين پاکانو سره د یو داسې یو هیواد تجربې چې د مينو پکې خښي وو شریک کړي دي. په کمبودیا کې هغه مېرنو چې د دریو لسیزو کورنۍ جګړې کرل شي وو تر اوسه پاتې دي. د کمبودیا کورنۍ جګړه په 1988 کال کې پایته ورسیده. د تیر کال د فبروري راهیسې لیکل چې روسي پر اوکرين یرغل کړی دی په دغه هیواد کې ډېر مېرنو ځای پر ځای شوې دي. تاسو خبرونه واوریدل. اوس به هم ورشو د نورياس نوري هغه مرکې ته چې د چاپیریال پوهنې یو کارپوس ری کړی ده.
زما نورياس نوري نه کې هلي ومني د ازادي رادیو د ځانګړو ټولنیزو کلتوري او معلوماتي مرکو په لړ کې نن په افغانستان کې د یخنۍ د ورستۍ سخت چپې د دې چپې د عواملو پر خلکو د اغیزو او له دغه چپې د ځان ژغورنې د لارو چارو او د اقلیم د بدلون اړوند نور مسایلو په اړه د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د پالیسۍ او نړیوالو اړیکو له پخواني موین او د چاپیریالي مسایلو له کارپو عبدالولي متحقق سره غږیږو. مدقق صاحب، مننه چې د دې ځانګړو مرکو په دې نوې لړۍ کې مو زموږ بلنه ومنله. لومړی پوښتنه داسې مطرح کوم چې د افغانستان په اکثرو سیمو کې د یخنۍ یوه سخته څپه خپره شوې ده. حتی په ځینو سیمو کې د تودوخې درجه د سانتیګراد په حساب منفي 30 ته رسیدلې ده. علت یې څه دی؟
ډېره مننه نوري صاحب. د دې لټونه دوه دی په مجموع کې، یو طبي لټه او بل مصنوعي لټه. طبي لټه په دې خاطر ده د افغانستان جوړښت او موقعیت، د جغرافي له نگاهه، جغرافي موقعیت په دې چې منطقه کې واقع شوې ده، چې هغه غرنۍ منطقه ده او البته مختلف د هوا څپې له غرونو نه خصوصا د هندوکش او د بابا د غرو د افغانستان په مېن کې د ورونه پروسیډي له دې نه د سپې څنډو هغه ارتفاع ډیره لوړه ده او دلته معمولا د آسماني نزولات لکه واوره او باران او دا ګلې کېږي. نو دا د واوره په شکل باندې دلته راځي. دا منطقه ډېرې سړي او دا سپې را روانې شي په افغانستان په نورو مناطقو باندې. ولې کچېرې موږ د افغانستان تاریخ په تیرو سلو کلو کې حداقل بعض گزارشات او راپورونه مطالعه کو، په طبیعي شکل باندې موږ په افغانستان کې دا مسائل درلود د لکوانه هم. ولې اوس یو بل مسله چې هغه په اقلیم کې بدلون راغلی دا د سره مرسته کوي چې موږ داسې طبیعي حوادث یا دغه تغیرات په هوا کې ولرو. ولې یو شی دوري سبب پام کې ولرو چې موږ یو د اقلیم بدلون لرو او بل په اقلیم کې نوسانات دي. د اقلیم بدلون خو هغه شی ده چې موږ په تیر تاریخ کې مثلا په سلو کلو کې حداقل د یو ملک هغه تاریخ ته وګورو او هغه دغه کې د اوسط د درجې حرارت د حرارت د درجې اوسط موږ وټاکو او وګورو چې په هغه کې څومره لوړوالی راغلی ده. دې ته د اقلیم بدلون وایي. ولې اقلیمی نوسانات کوم دي؟ هغه نوسانات چې کله ناکله ډیره یخه څپه په ملک باندې راځي، کله نا کله ډیر ګرم وړي راځي، کله نا کله مثلا په سرګي کې دې هوا ډیره سړیږي، کله په منی کې سړیږي، ولې دا دوام کې یو هفته لس ورځې دوه هفتې دوام کې بل اخره دا بیرته له منځه ځي.
آیا مدقق صاحب، بله، آیا مدقق صاحب دغه تاسو چې یادونه وکړه چې د اقلیم د بدلون نوسانات دی نتیجه ده، آیا دا ډول یخنی مخکې هم تکرار شوې ده؟ یعنی اکثرا دغه سي پیخي مخکې هم تکراریږي، یا په کلونو کې یا څو لسیزو کې تکراریږي؟
په سدي شکل باندې کثیر موږ ګورو دا سپې په افغانستان په هیواد کې، موږ په هیواد کې دا نوې نه دي، ولې تفاوت دا ده چې دا اوسنۍ نسل ډېره یخه څپه په یاد نه لري. کثیر موږ تیرو دیرشو کلو ته وګورو، تیرو دیرشو کلو کې ډېره زیاته هوا نه وه یخه، ولې لګنه مخکې چې وګورو موږ په حداقل د کابل لپاره به په ژمي کې د منفیشل تقریبا یو نورمال حرارت به خصوصا د جدي او د دلوېت په میاشتو کې، ولې اوس دغه سفر راغلې ده. یعنی منظور زما دا ده چې موږ دا مثال نوي نه دي، دا تاریخ ته لري، ولې په تیرو حداقل دوه لسیزو کې درې لسیزو کې موږ د دې شاهدان نه وو، موږ د وچکالي شاهدان وو، موږ ډېر کم وخت درلود او ژمی به ګرم تېرېدل.
تاسو مده قصر د ښې موضوع یادونه وکړه چې تاسو ویل چې دا حافظه کې معمولا نه پاتې کېږي، له پلرونو نیکونو نه اکثرا موږ ته ویل شوي وو چې یو وخت داسې یخني وه، مثلا غزنی کې دومره واوره ورېدله، یا په نورو سیمو کې ډېره زیاته واوره ورېدله، هغه وخت ممکن موږ د هوا پېژندنې ادارې نه درلودله، یا نور چې دغه ډاټابیس یا ثبت کې کله چې دغسې یو پخواني معلومات نه وي او نوی ثبت شوی، د کوم میکانیزم پر اساس یا د کوم د سنجش پر اساس باندې کیدای شي چې دا ډول یخنی وړاندوینه وشي، یا مثلا خلک مخکې خبر شي چې دغه سی واتساپ را روانه ده؟
دا ډیر امکان لري، سلو کې امکان لري، او دا د علم او د ټکنالوژي په واسطه باندې انسان بشر اوس په دې باندې قادر شوی ده چې موږ یعنی بشر وکړي چې دا وړاندوینه وکړي. پریره خوښنه سره په افغانستان کې موږ د پښتوني د معلوماتو ذخایر چې درلودل په اداراتو کې، یا تاسو د سلاو کارول ډیټابیس ورتوي، دا د بدثیرو ترلاسه کولو کې په لومړی لسیزه کې اصل د مسایلو ته پاملرنه نه کېدله، هغه نظام ته دا مسایل لومړی ټوپ نه درلوده، وروسته د غنه په کورنۍ جګړو په رات کې دا د کوم ارقام معلومات موجود و، دا یا د لوټوال یا فالاسوال یا په یو ور وخت د جګړو په نتیجه کې د ورسته لغنه هدا خپل موږ په خلا کې دی، او یو په یو دیش کلمه خلا کې وجود یعنی د وقی مګم په د تیرو دوه لسیزو کې هدا خپل موږ بیا د دولتي مربوطه ورګانو د ارقام پیدا کړل. میستشته دوه لارې وجود دی، یو ملي منابع دي چې موږ دننه سه یو ملک چې د پسوبات کې یو د مسایلو سره د مخې هغه معلومات په لاس کې لري، د پاساس باندې وړاندوینه کېدلی شي چې موږ به مثلا راتلونکی ژمی یا راتلونکی ژمی کلو کې به څنګه ژمی ولرو. خو که چېرې ملي منابع ته لاسرسی نه وي یا موجود نه وي، منطقوي منابع وجود دي. یعنی په منطقې کې د منطقې کوم ملکو کې چې کوم ارقام د ډیټاوې موجود دي، هغه په مستقیم شکل په افغانستان دغه اثر لري، او که چېرې منطقوي ډیټا موجوده نه وي، د نړیواله ډیټا وجود لري. یعنی مختلفې لارې دي چې موږ دا کولی شو. اوس په دې پورې دا تړاو لري چې دغه وړاندوینه څوک وکړي، آیا موږ د دې مسلکي مهارت پوها او تجربه لرو چې دا مسائل مخته بوځو کې نه لرو؟
بله،
دا مسلې مهمه مسلې.
تاسو د چاپیرال ساتنې په اداره کې هم کار کړی دی، د پالیسي جوړولو مسول ولی، حتمن چاپیریالي یا د اقلیم د بدلون مسایلو سره مو ډیر سره کار درلود، پالیسي مو جوړول د ادارې لپاره. دغه موضوع چې تاسو یاد کړل د ملي منابع، آیا په دې تیرو شلو کلونو کې هم په دې برخه کې تاسو د ادارې د سیم مشخص یو سیستم رامنځته کړی چې دغه په اساس باندې نور اړوند ادارې یا وزارتونه وکولې شي چې هم وړاندوینه وکړي، او هم په خپل وخت د طبي پیښو له امله زیانمن شو خلکو ته مرستې ورسوي؟
ډېره ښه پوښتنه دې وکړه نوري صاحب. په تېرو شلو کلو کې نه تنها د چاپیریال ساتنې ملي اداره، چې ما په وکې په یوه دوره کې په یو مسؤلیت درلود، ولې په دولتي مختلف او اړوند ادارو کې ډېر پرمختګ شوی د دې ارقام او د ټولولو یا د سیستم د رامنځته کولو دغه مسله مخکې د مخکې خبرداري راکې د دې مسولیت د چاپیریال ساتنې د ادارې نو د دې مسولیت تقسیم شوی په مختلفو اداراتو کې اکثریت د مسائل دغه د هوا پیژندنې کومه اداره ته وجود درلوده او هغه د ترانسپورت وزارت پورې اړوند ورګانو دا دی وی وظیفه وا د ترپسن کې د کرن وزارت هم دغه سیستم د زراعتي وړاندې مل لپاره درلود نو دا ډیر څه فعال او په مشترک شکل باندې کار کوي ولې چې په ساتنې ملي اداره څه کوم مسولیت درلود په هغه کې ډیر پرمختګ مو درلود د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د اقلیم د بدلون سره د توافق یا د سازګاری هغه ملي پلان چې هغه د پالیسي سند په شکل باندې او عملي پلان بنا ځان ته درلود دا په 2009 کال کې په 2001 کال کې شروع شو په 2009 کال کې دا نهایي شو او دا د دولت په مجموع کې لاره مشخصه کړه چې دولت باید څو کې کله چې د اقلیم بدلون راځي او خلک ځان منکیږي دغه لارې دي دغه چارې دي د دولتي اداراتو سره شریکې کړي بعض اداراتو په دې اساس کې د لاسته راوړنې درلودې او بعض اداراتو په دې خواشینۍ سره چې توانایي نه درلوده یا د مسایلو ته پاملرنه نه وه او بل اخره په داسې وخت کې دوی متوجه شول چې دغه اقلیم بدلون راغی او د دې ځپل شروع شول بلکې زموږ هیوادوال نو په دې وخت کې به د ټولو اواز ثبت شو چې د اقلیم بدلون راغی باید یو کار وکړو یعنی منظور مې دا ده چې په تیرو شلو کلو کې نسبي کارونه شوي وو نسبي کارونه شو ولې متاسفانه چې هغه کوم کارونه باید شوي وای چې دولت په ګډه باندې کارونه کړي وای یې نه کړل د اقلیم بدلون په مجموع کې دې ته په دې په علم کې وای چې دې ته یو ملټي ډسپلینري اپروچ پکار دی یعنی دا یو د لارا باید ورته چې د دولتي مختلف ادارات باید دې کې سره یو ځای شي د اقلیم بدلون لپاره کار وکړي کاغذ کې د سرند وزارت کاغذ د چاپیریال ساتنې ملي ادارې کې د اوبو او انرژي وزارت ته کې د بهرنیو چارو وزارت ته کې د کورنیو چارو وزارت ته قضا ده چې ماکین دي دا ټول په شکل د اقلیم په بدلون کې دوی هغه دي از سیمېتیک سټیک هولډر ورته وایي یعنی هغه د داخله نه هدونه دي چې چیرې دوی په ګډه کار ونه کوي یو اداره په یوازې سر باندې هیڅ څه نه کوي
بل تاسو یادونه وکړه مدخق صاحب دغه د یخنې وسنۍ څپې ته په پام سره څه فکر کوئ چې دا هغه لبخونو یخنې سره کومه پرتله کړو فکر کوئ چې اوس اغیز به په انسانانو باندې کم وي ځکه چې اوس په دې ورو شلو کلونو کې تقریبا د معلوماتو شبکې ډېر فعال دي که ورته ونه شو ولې چې دا ټولنه اوس تقریبا معلومات شوي ده خو ډېر ژر معلومات خلکو ته رسیږي او په زمن کې یو د عصري ژوند یو څه نکنه کاني هم لیدل کېږي په ډېر ولایتونو سیمو کې خلک چې مثلا کورونه جوړوي یا کورونه جوړ کړی دي تقریبا یو څه په نوي هغه ټکنالوژي یا سمبال دي څه فکر کوي چې آیا یو څه به اوس اغیز کم وي
زه فکر نه کوم نو لسه د تاسو سره موافق نه یم زه ګومان کوم چې اغیز زیات ده
البته به وزلی کې یوې خواته کو زما هدف دا و چې یوازې په فزیکلی لحاظ کوم ورته وګورو په تیر شلو کلونو کې په کلیو باندو کې مثلا ډېر لارې او سړکونه پاخه شوې دي خلک ډېر ژر لیوزنه بلځي ته ځي کچېره څوک په لارو ګدرو کې بند پاتې شي دی واورو لا کبل یاد سیلابونو لا کبل یا نور هغه خوندې سیمه ته ځان زر رسوي یا ناروغ روغتونونو یا کلینیکونو ته زر رسوي
زم دې تر ازم دا د ارتباطاتو پرمختګ به ډیره ښه وسیله ده او ډیره ښه یو چانس او فرصت ده معلوماتو د خپراوي لپاره ولی عصري ژوند به له شکه چې د افغانستان د خلکو په ژوند کې د ارتباطي رسولو کولو کې ډیر زیات تجربه ولري مونږ د عصري ژوند لپاره تاسو باید ډیر بنا ولري چې چیرې په ملک کې ډیر بناوي وجود نه لري عصري ژوند اصلا معنا نه لري زه د اوس په کابل کې خلک یا په لوی ښارونو کې خلک کوم واسلی ژوند لري په کلیوالو سیمو کې هم مالي دي هغه پخوانی د ژوند سیستم چې موږ درلود هغه کاملا تغییر کړی یعنی خو به موږ په تشنابو کې چې اوس کوم تشنابونه لرو په دې شکل معمولا په افغانستان کې لوی ښاریاتو کې وجود درلود ولی په څنګ کې هغه سنتي او هغه محلي سیستم هم خلکو په کور کې ساتل هر څو به د وګړو لپاره یو کوچنی ذخیره درلوده هر څو به حداقل کړه غا اصلي تشنابونه مثلا په یخني کې معمولا د یوبو پایپونه یخ وي ملونه یخ وي ملونه به یخ وي نو دوی به دغه تندړه لږه پانی یا مروج سیستم ته هغه غیر اصلي سیستم ته به مخې وړه هغه د راجات لپاره او خلکو کورو کې دغه درلودل
مدقق صاحب یو خو هم مغه توخانه و چې توخانه په کنج کې په یو خو کې به د تنارنه چې هغه کېده توخانه ګرمیدله بیا به یو تشناب هم التو
البته به حمام بود د اصلن له توخانه نه د باندې به دالان ورته ویلې دالان یا د آتشخانه دی ورته ویلې البته به تنور او البته به ور کېده ور لمبه به راتله په مخ کې د حمام او امام کې دی وګ ګرمولې په د خاطو د خفتو یا د سیمټو نه دی ځای ورته جوړ کړی همیش سلیر ساته به ګرم وو البته موجود دی د او د اصل لپاره د ضرورت لپاره وو سلیګنه به د توخانه ته ځل دی به مثلا دغه څه په نور کړو یعنی دغه څه سمونه اوس لمن د تللی دی د افغانستان په اقلیمي شرایطو کې کثیره موږ دغه مسائل ونه لرو او همیش موږ په پاملرنه یا توجه دې ته وکړو چې زه اصلي ژوند غوره کړم د ستونزې لري دا اوس په یو څه سیمو کې اکثره خلک
مدقق صاحب ستاسو هدف داده چه هغه دودیز سیستمونه لنوی عصری سره په افغانستان که تر اوسه پوری ندی سره مختلط شوی په یو بلکه ندی گرد شوی او د دوارو چه هغه مهم شایانی را استل شوی په هغه اساس بنده تر اوسه پوری مونگ مختنه یتللی
په فاریاتو کې بالکل لږه ده فاریاتو کې خلکو دا فتن بیلی دینه چه په پوهای ولری عصری جوان تا مخراوده بل دې نه دې ته پام لرنه چې هوا به څومره سړیږي به څومره ګرمي ولې په فاریاتو کې تر اوسه پورې مغه سیستم شته هغه خلک هغه ساتل هغه خلک تجربه لري موږ دا یو مسلې ته په دې خپل مسلک کې یا په علم کې هغه نور ته وایي دا لوکل نالج او وایي هغه محلي په هوای خلکو کې تجربه نو هغه تر اوسه موجود دي هغه خلک دې سوند سره مخ نه دي اگر که لارې پخې شوي دي اگر که سرکونه موجود دي خو که شي ډېرې واورې وشي خو داسې سیستم نه لرو چې دغه سرکونه نش پاک وساتل شي مګر خلک خپل ژوند کوي هلته په مناسبو کې په تېرو شلو کلو کې خو داسې نه وو چې دولت هر څه تر لاسه ورسی وتله خلکو ژوند مخته بو فاریاتو کې ډېرې زیاتې ستونزې دي د اوس
کراسو دغه اوسنی د افغانستان وضعیت چې ډیر خلک بے وزلی دي اقتصاد خراب شوی دی د ورځې د یوې مړې ډوډۍ په ارمان دي چې دا به سره برابروي مختلفو د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې هم ډیر وړاندوینې کوي ډیر زیات ارقام څرګندوي چې دغه یو وضعیت دی د خوړو په برخه کې د سوند موادو په برخه کې د نور لازم سرپناو په برخه کې مثلا د بیلګې په توګه د ملګرو ملتونو والی کمشنری تیر ورځ وویل چې په افغانستان کې تقریبا دغه وروستۍ سخت څپې د یخنۍ په دې هیواد کې تقریبا د شاوخوا 3 میلیون بې ځایه شوو وګړو ژوند لاپسې تریخ کړی دی دغه وضعیت په پام سره ډېرو نړیوالو مرستندویو ټولنو هم پر مرستو لاس نیولی دی څه فکر کوئ چې خپله خلک آیا دا امکانات لري چې له دغه حالت ځان وباسي یا هغه دود دستور یا هغه انانات چې په اکثرا لور پرتو سیمو کې دي خلک د لویدلو کسانو لاس نیوي کوي په خپل خلکو کې دغه توان پاتې ده یا دغه پخوانی دود او انانه پاتې ده
دودم پاتې ده انانم پاتې ده روحیه موجوده ده مګم توان نشته د افغانستان په مجموع کې څو کم فیصدي خلک اقتصادي وضعیت خوي په مجموع کې د خلکو اقتصادي وضعیت ډېر خراب ده او هغه کومکونه هم چې دوی سره کېږي په داسې شکل باندې هغه کومکونه نه دي چې دوی سره اساسي مرستې وکړي فقط د فتن حکومت یو څو وسی هغه دی ورته لپاره چې له گزاره متوسط کور کې وکړي ولې په خوښنۍ سره چې په مجموع کې د افغانستان خلک ځپل شوي دي د افغانستان خلک کړېدلې دي د اوس زیات تقریبا په ناورین کې ژوند کوي په کلیوالو سیمو کې چې د تاسو ولر سي دغه کلیوالي اقتصاد تقریبا په نشت باندې دی یا د صفر سره تقرب کوي نو په ډېرې خوښنۍ سره چې موجوده نظام هم د مسایلو ته پاملرنه نه کوي ډېرې ساده او ابتدایي مسایل چې هغه کېدای شي په ډېرو کم فکر باندې په کمه پاملرنه باندې هغه حل شي او خپلې اړیکې جوړې کړي نړیوالې ټولنې سره د منطقې سره متاسفانه دوی سره د پوهاوی نشته. د افغانستان خلک ورځ تر بلې ستونزې زیاتېږي، مشکلات ډېریږي، او بالاخره خلکو کې د غبرګون توان هم نه ده پاته. فقط دې ته منتظر دي که چیرې یو یو غیبي یو کار وشي، یو تغییرات راشي په دې ملک کې، سیلاب راغی خلک مری، هوا گرم شوم خلک مری، هوا یخ سی هم خلک مری، باد دیر سی هم خلک مری، ورخ دیر سی هم مری، ورخ نئی هم مری،
زلزلہ هم کیگی دیر خلک،
زلزلہ کیگی طبیعی هوا دیر دا ټول دغه ټولو ته دولتي مربوطه ارګانونه فقط ناظرین ورته ګوري، ګوري چې چېرته یو حادثه رامخته کېږي، او بالاخره بیا موږ غږ وکړو نړیوالې ټولنې ته، یو بل کومک کوي، کومک هم دوی سره نه کېږي، مستقیم هغه خلکو ته ورځي، او کمتم مګم خلک په فلاکت کېږي، خلک په ډېر بد وضعیت کې د اوس ژوند لري.
بله مدکه صاحب، تاسو په خپلو څرګندونو کې مخکې هم دې ته اشاره وکړل چې دغه اوسنۍ د یخنۍ څپه هم د اقلیم د بدلون یوه بیلګه ده. تیر کال هم موږ په افغانستان کې د اقلیم د بدلون ډیر شاهدانو په ډیرو ولایتونو کې وچکالي وه، ډیرو ولایتونو کې سیلابونه راغلل، واورې وشولې، او خلکو ته یې ډیر مالي او ځاني زیانونه هم واړول. په دې وروستیو کې موږ له هلمند راپور درلود چې وایي وحشي ژویو چې په غرنیو سیمو کې اوسیږي اوس وایي آباد سیمو ته مخه کړې ده. خلکو شکایتونه کړي دي چې د دوی په هلمند کې په سلګونو څاروي داړل یا وژلې دي. دا ولې تاسو علت څه بولئ؟
ګوره نور صاحب، موږ یو استلال روپ د چاپیریال په هلمند کې موږ ایکوسیستم ورته وایي. ایکوسیستم معنا دا چې یو مشخص ساحه کې ژوندۍ موجودات ژوند کوي، او یو له بل سره تعامل لري، او یو په بل باندې اثر لري. وز دا د وحشي حیواناتو راتګ یا مخه کول په داستوګنی ساحو ته د دې عوامل چې موږ وڅېړو، په عوامل ډېر زیات دي. خو یو مثال یې رابط ورکړي ما تعالی مخکېني با سره، که چېرې په غرنیو منطقو کې واوره ډېریږي، معنا دا ده چې هغه د خوړو منبع چې د وحشي ژویو به په هغو باندې خپله ګزاره کول او وایز د بقا دې وی کېدل، هغه تر واورو لاندې پکېږي، او دوی مجبور دي چې کله وږي کېږي نو دوی تلاش کوي چې یو څه ځانته خواړه پیدا کړي. نو هغه دې ته نه ګوري چې هغه مخته انسان ورځي که حیوان ورځي که هر څه ورځي. دا یو دلیل ده، خصوصا په کچېرې موږ وګورو دغه الوتونکي، دوی په ژمي کې په واورو کې ډېر زیات سرګردانه دي، او ډېر زیات محتاج دي د خوراک لپاره. څنګه ونه شي کولی چې د واورې لاندې نه خپل ځانته دانې راټولي؟ نو دا یو ستونزه ده. معمولا کلیوالو منطقو ته د الوتونکو ورځي، بیا خلک هلته ورته ناست دي، په مختلفو وسیلو باندې هغه ښکار کوي. د مرغان هغوی خپل خوراک شي ګرځي، او دلته انسانان هغه ښکار کوي. بله خبره دا ده چې موږ انسانانو دومره زیات په طبیعت او چاپېریال کې لاسوهنه کړې، لازم غځولی ده چې موږ د دې وحشي حیواناتو هغه کوم د غذا یا د خوړو منابع چې وي هغه موږ ځان ته اختصاص ورکړی، موږ له ونه استفاده کوو. په دا طبیعت کې خدای پاک دغه نظام داسې جوړ کړی ده د خوړو له نقطې نظر نه که ورته وګورو، یو اصطلاح ده په انګریزي کې ورته فود چین وایي، یعنې د خوړو زنجیر. معنا دا ده چې زه په یو شي باندې خوراک کوم، هغه شی په یو بل شي باندې تغذیه کوي، یا بل په بل شي باندې تغذیه کوي، بالاخره نور موجودات چې هغه بیا په انسان باندې تغذیه کوي. کله چې انسان مړ کېږي، او بالاخره نفر کېږي یا په هر شکل باندې، بیا هلته نور موجودات چې هغه تغذیه کوي په انسانانو باندې. یعنې دغه فود چین باید په طبیعي شکل باندې موږ وساتو. اوس که چیرې واوره ډېریږي یا باران ډېریږي یا وچکالي زیاتېږي، دغه د خوړو زنجیر یوه کړۍ ماتېږي. داسې ما تاسو معنا دا ده چې په چاپېریال کې هغه توازن، طبیعي توازن چې لري، هغه ضرر ویني، هغه زیان ویني، او بالاخره یوه نوه په بلې نوې باندې غالبېږي. بالاخره دغه وحشي حیوانات هم د دې لپاره چې ځان ته خواړه پیدا کړي. دلایل هغه دي چې ما مخکې ویلې، دوی اوس مجبوره دي حمله کوي، راجیب خاریاتو کې په اهلي حیواناتو باندې مجبوره دي تغذیه وي. نو دغه د انسانانو وظیفه د بشر وظیفه ده چې ځان ته حد وټاکي چې له دې حد نه وړاندې مثلا مداخله ونه کړي د وحشي حیواناتو په استوګن ځایو باندې یا حبیتات باندې چې بل اخره وي مجبور شي چې د خپل خوراک لپاره بیرته په دې باندې عمل وکړي. نو دا هغه تعامل د یو بل باندې لرو موږ داخلي ژوي په وحشي ژویو باندې وحشي ژوي بیرته په اهلي ژویو باندې.
تاسو د کوم موضوع یادونه وکړله په افغانستان کې لکه څنګه چې دغه وضعیت تاسو له نږدې څارئ په افغانستان ډیر خلک د خوړلو لپاره خوړنه لري چې وی خوري، نو که دغه سی یو وضعیت وي چې په افغانستان کې وحشي ژوي یا نور ژوي هم له دغه سی حالت سره مخامخ شوي وي څه کول پکار دي؟ نور هیوادونو تجربو تم سره مراجعه وکي، آیا د وحشي ژوي لپاره د خوړو برابرول امکان لري؟
دا امکان لري نوري صاحب، اصلا موږ دغه وحشي ژوند یا وایلد لایف څه وایي یا وحشي حیات دا وایي هغه تعریف داسې ده، دا هغه هغه ژوند ته وایي چې هغه د خپل بقا لپاره د انسان کومک ته ضرورت نه لري، د انسان مرسته ته. یعنی که تاسو وګورئ دا وحشي ژوي انسانانو ته اصلا ضرورت نه لري، یو خپل پیږي چې خپل ژوند او خپل زندگی رو څنګه برابر موږ انسانانو چې موږ یو ته ضرورت اوس مختلف لارې وجود لري، خصوصا مثلا د مرغانو لپاره د الوتونکو لپاره هر څوک په کور کې لږ یا زیات حداقل دغه ډوډۍ سفرې ته د ډوډۍ پاتې شونې لري، حداقل وچه ډوډۍ هغه سوې ډوډۍ دا کولای شي چې په کله دوی بامونه پاک کړل، بامونه یې وتوګل یا خپله ویله یې پاکې کړلې په یو کونج کې یې د بام سر باندې دغه ډوډۍ وشیندي، دغه مرغان وخت نا وخت راځي په باندې سره کوي. دا یوه طریقه ده، یعنې هر انسان چې دا احساس د مسؤلیت کې موږ ډېر زیات کومک کولای شو په ټول ملک. دا حتمي ده چې ټول د څه لري د خوراک لپاره کله چې موږ خوراک یو څه بیرته پاتې شوي ترې پاتې کېږي. بله خبره دا ده چې کچیر موږ وحشي حیواناتو ته خواړه نشو برابرولی، د ځان د حفاظت یا د خپلو حیواناتو د حفاظت لارې باید موږ برابرې. یعنی په مجموع کې وحشي حیوانات د خوراک لپاره د استوګنې ساحو ته د ورځې لخوا نه ځي. زما په یادېږي کلیوالو سي چې زموږ په کلي کې به په ژمي کې به خصوصا د شپې لخوا نه لیوان راتل زموږ کلي سهار به چې پاڅېدلو بیا به د لیوانو د پښو چاپونه یا به ګیدړې یا به شغالان یعنی ګرځېدل. نو دا مختلف دغه دي چې انسان خپل ځان له دونه وساتي، خپل څاروي له دونه وساتي، یو د دندسې نه کوي چې مثلا چې په کوټه کې دننه مورنه وي کنه دروازه ماته هلته ګرځي. نو که چېرې دوی ته مثلا په طبیعت کې موږک وجود لري، طبیعت کې پیشوګانې وجود لري، سپیان وجود لري، یو شاید ځان لاسته ورځي، حداقل که چېرې انسان مداخله ونه کړي هغوی خپله ځان ته هغه طریقه هغه د هغوی د وجود هغه فیزیولوژي او فیزیولوژیکي سیستم د څه شکل ده چې هغوی د خوړو په مقابل کې وحشي حیوانات ډېر زیات مقاومت لري مګم تلاش کوي.
مدقق صاحب دغه تاسو شادونه وکړله چې دوی باید د مخنیوي لارې چارې ولټوي. د هلمند دغه متضرر شو کسانو ویلي دي چې باید چارواکي دوی ته قانوني وسلې ورکړي چې دغه وسلو باندې همدغه وحشي ژوي چې راځي هغه ووژني. ایا دا بل لار ده؟
نه دا لار نه ده. د نوري صاحب که چېرې دغه قانوني وسلې ته په خلکو باندې وویشي دا څو خطر لري. یو دا د څه اکثرا د خلک بیرته وسلوال کوي، دوی به د په خاطر چې زه د وحشي حیواناتو سره مبارزه او مقابله کوم خلک به ټول وسلوال او دا به په ملک بله ستونزه جوړي او بل سره به دښمنیانې پاتې. بله خبره دا ده که چېرې ته توپک دوی ته په لاس کې ورکړي دوی ته د ښکار زمینه متحده کړه، دوی به هر ساعت بس دي بس په ښکار وکړي ولا ځان ساتم د دې وحشي حیواناتو. او دغه وحشي حیوانات هم په موږ باندې حق لري چې موږ باید هغوی ته د ژوند زمینه مساعده کړو. د توپک ویش د وسلې ویش د حل لاره نه ده، ولی ښه طریقه یې دا ده چې څنګه دوی محفوظ ځایونه طویله خانې جوړې کړي د حیواناتو لپاره، څنګه خپل کورونه محفوظ کړي، دا ښه طریقه ده د دې په واسطه خلکو ته وسلې ورکړي.
مدخص به یوه دنیا مننه کور ودان.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و
اگر ما اشتباه نکنم تا نوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور هغه سیاست مداران چې مشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشي باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.